السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2015 لسم کال د اگست میاشتې 15 منې کدا ملي حامیزا دیم او د مشال ریډیو د ماسپښین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر کورنۍ او سیمه ییزو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام حجره لرو. په اول د دې ساعت تازه خبرونه په غوږ کې چې انیس اجمل یې درته درولو. السلام علیکم. اول د خبرینو سلټی کی نن د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د جوړولو په حق کې پریکړه کړې ده. د پاکستان د پوځ مشر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د افغانستان او د سیمې د امن لپاره مهم دي. او د روس چارواکي وایي چې هغه مشکوک تن یې نیولې ده چې خپل ښځه او شپږ ماشومان یې وژلي دي. اوسته خبرونو تفصیل نن د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د جوړولو په حق کې پریکړه کړې او د 13 او 21 آئینی ترمیم پر ضد یې ټول درخواستونه خارج کړي دي. سپریم کورټ په خپله فیصله کې د پوځي عدالتونو د برقرار ساتلو امر کړی دی. د مشال ریډیو خبریاله د پاکستان سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د جسټس ناصر الملک په مشرۍ 19 کسیزه بینچ د دې کیس اورېدنه وکړه چې پکې 19 ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې فیصله وکړه او شپږو یې مخالفت وکړ. د پوځي عدالتونو پر ضد د وکیلانو د تنظیمونو لخوا په سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړل شوي وو چې پکې دا ویل شوي وو چې د پوځي عدالتونو جوړولو پریکړه په اوسني عدالتي نظام بې باوري ښیي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د دغه هیواد او د سیمې دښمنان دي. د پوځ د اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر لخوا پرون مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې راحیل شریف تېر ورځ د پاکستان پوځي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوي مشر له افغان حکومت سره د طالبانو د امن خبري د دښمنانو کار بلل دي. بلخوا د ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې کولو اختیار ورکړی دی. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس زیاتوي د ملا محمد عمر مشر زوی مولوي یعقوب او د هغه ورور ملا منان پرون په کوټه کې د طالبانو له لږ تر لږه 200 قومندانانو سره غونډه وکړه. د خیبر ایجنسی د تعلیم څانګې او چارواکي نواب ګل وایي چې په باډا کې په تیرو شپږو کالونو کې د یو نیم سل سکولونو ړنګېدو له وجې د شاوخوا 1500 ماشومانو زده کړې متاثره شوي دي. نواب ګل پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په سیمه کې د سکولونو د بیا ودانۍ لپاره هلې ځلې روانې دي. هغه زیاته کړه
او په دې کې هغه سکولونه چې دي دا لس کم سل دا مکمل وران شوي وو او دا نور پاتې سکولونه چې وو دا جزوي طور باندې لکه وران شوي وو. نو دا کم سکولونه چې مکمل طور باندې وران دي په دې کې مونږ ټینټونو او د فرنیچر ټیبل او بورډ دي دوی هغه ارینجمنټ پکې کړی دی. نو لکه دا پرون هم دا فیصله وشوله چې د 1 ستمبر نه مخکې دا ټول کار چې نه یو کم از کم نیم نه زیات چې دی دا چې مکمل شي.
نواب ګل زیاته کړه چې دا مهال یې په برکم برخیل کې 500 او په کاخیلو کې 650 سکولونه بیرته خلاص کړي دي او د نورو سیمو سکولونه به هم ډیر سر پرانستل شي. نن په ترکمنستان کې د منځنۍ او جنوبي ایشیا ترمنځ د ګیس پایپ لاین د پروژې یا ټاپي پړه غونډه کیږي. په دې غونډه کې به د ټاپي پروژې غړي هیوادونو د پاکستان، افغانستان، هند او ترکمنستان استازي په اشک آباد کې رایوسه کیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي په دې غونډه کې به د پایپ لاین د غسولو د کار مشري یو هیواد ته وسپارل شي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي هغه 15 کسان یې نیولي دي چې په لاور کې د عیسایانو په دوه عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې د لاس لرلو شک کیږي. د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خان ساده ویلي چې نیول شوي 15 کسان د تحریک طالبان پاکستان د شهریار محسود ډلې غړي دي. په مارچ میاشت کې د لاور په یوهن آباد ضلعه کې د دوه غبرګو چاودنو له امله 19 تنه وژل شو او 20 زیات کسان ژوبل شول. دا دواړه چاودنې په کلیساو کې د عبادت پر مهال شوي وو. خیرستو قهرجنو کسانو دوه تنه د شک په بنیاد وژلي هم وو. د افغانستان په ننګرهار کې په هوایي بریدونو کې شپېته وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویاند احمد ضیا عبدالزین مشال ریډیو ته ویلي چې تېر مازدیګر ناوخته ائتلافي هوایي ځواکونو د اسکیمینې ولسوالۍ د ګورګورې په ساحه کې په وسلوالو شپږ هوایي بریدونه ترسره کړي چې په نتیجه کې شپېته وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د روس ته بهرنیو چارو وزارت یو بیان دی ویلي دی پولیسو هغه مشکوکه کس چې په ولادیمیر سیمه کې نیولی دی چې د خپلې امیدوارې ښځې او شپږو ماشومانو په وژلو د هغې د جسدونو په ټوټې کولو تورن دی. ایلینا الکسیوا د روس میډیا ته پرون ویلي دی دغه مشکوکه تن چې اولیګ بیلوف نومیږي د نیولو پر مهال یې مزاحمت کولو خو پولیسو پرون په کفروف خارګوټي کې نیولی دی. د روس وکیلانو یا سارنوالو په یو بیان کې ویلي دي چې د ماشومانو د روزنې یوې ادارې له هغې وروسته پولیسو ته وویل چې دغه ماشومان د جولای د 15 نیټې وروسته حاضر نشول. چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریل گاډو د پټلو نه د پریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. هندي چارواکي زیاتوي د دوه ریل گاډي د پټلو نه هغه مهال پریوتي دي چې د هند په مرکز کې د سیلابونو له وجې په متاثره شوي پل باندې له مخالفو لورو څخه تیرېدل. دا پیښه بیګا د مدیا پردیش له هاردا خارګوټي سره نږدې د هند په وخت د شپې 11 بجې شوې چې د چارواکو په وینا شاوخوا 100 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. هندي چارواکي وایي چې د دواړه ریل گاډي په 100 منټونو کې دننه له یو بل پسې پریوتي دي او د پیښې وروسته لږ تر لږه 2.5 کسان ژغورلي دي. وروستۍ خبر دا چې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم له ایراني او روسي چارواکو سره د شام د 4 کلنې جګړې د ختمولو په هدف پرون تهران ته ورسېد. د ایران د میډیا تر مخه ولید المعلم به نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د خبرو وړاندې د منځني ختیځ لپاره د روس د ولسمشر خاص استازي میخایل بوگدانوف سره ملاقات کوي. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو. لازم همکار احمد الله درته د کرنستو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 112 روپۍ 80 پیسې او 112 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 65 پیسې او 1 روپۍ 88 پیسې. او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې باران وریږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 8 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. جانی ساجمل درته وړاندې کړل او د کرنسو بای او د موسم حال مو د احمد الله نو اوریدو. په خبرونه کې به اورئ: د پاکستان سپریم کورټ پوځي عدالتونه آئینی ګرځولې دي او د جاري ساتلو فیصله کړې ده. معلومات درکو، د ملا عمر دمړینې د خبر تایید وروسته په تحریک د رامنځته شو اختلافاتو حال هم درکو. په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره په هنګو کې د کډوالو توخ سرای کیمپ د بندولو اراده لري. له دغه ځای یو بل کیمپ ته منتقل شوی یو کډوال و.
حکومت هم دا یعنې سوال خو موږ وویل چې موږ هغه چې شوی مو ما بدلوه که نه، خو اوس دوی ویل چې یاره تاسو خپل یو غته بدل شو. اوس موږ هغه دنه بدل یو، موږ اوس کول چې که شی غواړي ځکه موږ ته څه کوي چې سهولیات جوړ شي، بیا دېنه اوس هنګو ته بیا تاک مو ته لګېږي.
په سوات کې پولیسو هغه کسان گرفتار کړي چې غوښتل یې د سوري سره خپل منځي لانجه حل کړي. د ښځو د حقونو یوه مبارزه وایي:
یو حکم علمي را بل زمونږ قوانین چې دي نو ټیکټ چې شته د دې خاتمې لپاره، خو چونکې دا آپس کې دا جرګې مرګې بیا کېږي دي، عوام دوی ته هم د اویرنس ضرورت دی.
په اونیز پروګرام حجره کې به د ننګرهار د نظر آباد کلیوالې سیمې او د اوسېدونکو د ستونزو حل درکړي.
دا ستونزې خو د مونږ ډېر زیات په کلي کې، خو فعلا د مونږ د منطقې د سړک عمده مشکل ده او بل د برق مشکل زیات دی، بندون مشکلات دي زمونږ د کله کله سیلو راځي.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوکه. نن د پاکستان سپریم کورټ پوځي عدالتونه آئینی ګرځولې دي او حکم یې ورکړی چې دا عدالتونه د برقرار ساتل شي. د پوځي عدالتونو خلاف د وکیلانو د تنظیمونو لخوا په سپریم کورټ کې په دې اړه درخواستونه دایر شوي چې ګواکې د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله په موجوده عدالتي نظام عدم اعتماد ښایي. نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
نن سهار د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو خلاف دایر کړی شوی درخواستونه خارج کړی دي او حکم یې ورکړی دی چې پوځي عدالتونه دې برقرار وساتل شي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې اوولس رکنی بینچ د یوویشتم آئینی ترمیم خلاف دایر کړی شوی درخواستونه اورېدنه وکړه چې پکې یوولس ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږ ججانو یې مخالفت وکړو. یاد دې وي پارلمان د تیر کال په دسمبر میاشت کې د آرمی پبلک سکول د سانحې نه پس د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره یوویشتم آئینی ترمیم او آرمی ایکټ کال 1950 منظور کړی وو. پوځي عدالتونو تر اوسه پورې شپږ وسلوال ته د مرګ سزا اورولې ده، خو په سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو خلاف درخواستونه دایر کول نه پس سپریم کورټ په دې سزاګانو عمل درآمد ودرولې وو. د پاکستان د وزیر اعظم مشیر اشتر اوساف د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا د انساني حقونو خلاف ورزي نه ده، بلکې دا د ترهګرۍ خاتمې خلاف د جنګ یوه برخه ده. د دې تر څنګ د سپریم کورټ د اوولس رکنی بینچ د ججانو تقرری په اړه د اتلسم آئینی ترمیم خلاف هم درخواستونه رد کړی دي او په دې فیصله کې اسوالس ججانو متفقه فیصله مخې ته راغلې ده او درې ججانو یې مخالفت کړی دی. په دې درخواستونو کې د ججانو تقرری په اړه د پارلمان کردار، د آئین بنیادي ډانچې او پارلمان ته د آئین سازي اختیاراتو په اړه پوښتنې روچتې شوې وې. د دې دواړو معاملو په اړه تفصیلي فیصله به سپریم کورټ لخوا نن جاري کیږي. یاد دې وي پاکستان بار کونسل او سپریم کورټ بار کونسل په شمول نورو د وکیلانو تنظیمونو د یوویشتم آئینی ترمیم تر لاندې جوړ کړی شوی د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله چیلنج کړې وه او ویلي وو چې پوځي عدالتونو جوړولو فیصله په موجوده عدالتي نظام د عدم اعتماد اظهار کوي. د تنظیمونو دا هم ویلي وو چې د عدالتونو بنیادي انساني حقوقو خلاف ورزي ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف دا غیوا د جګپړو کمانډانانو په هغه غونډه کې چې د پاکستان او سیمې د امنیتی وضعیت په اړه راغوښتل شوی و، د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان او سیمې د سولې او امنیت لپاره مهمې بللې دي. نوموړي همداراز ویلي چې د دغه پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات دښمنان دي. راحیل شریف دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د طالبانو نوی مشر له افغان دولت سره د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللی. په دې اړه نور تفصیل د زبی الله شفق په دې رپورت کې.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې د سېشنبې په ورځ په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هېواد لوی درستیز دا څرګندونې په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوز د جګپړو قوماندانانو په هغه غونډه کې کړي چې د پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره جوړه شوې وه. راحیل شریف په دغه غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي، په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغوی د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات خلاف دي. د پاکستانی پوځ لوی درستیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې ټاکل شوی و د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان او د طالبانو ترمنځ پر مشرتابه یو لنډ اندرې ظاهرا د سولې د خبرو د ځنډېدو لامل شوې. تر دې وروسته د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړني پیغام کې د سولې پروسه د دښمنانو تبلیغاتو بلل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. د جنرال راحیل شریف تر څرګندونو مخکې د دوشنبې په ورځ د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې داخلو رسنیو ته ویلي ول چې پاکستان هڅه کوي د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو اترو ته راوګرځوي، خو پښتنه دا ده چې آیا پاکستان کولی شي او یا به وغواړي چې د افغان طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړي. د دې پښتنې په ځواب کې د سیاسي او طالبانو د چارو کارپوه او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو ته پکاره چې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او امیر چې کوم نه منتخب کړي په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او هغې نه پس راشي خبرو ته کښېنئ. نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دغه رابطې کول او هغې په زور کېنول او هغې ته دا ورکو چې که تاسو کېنئ موږ به دا وکړو، دا خبرې غلطې دي. دا خبره نه د افغانستان په دامن په حق کې ده او نه د پاکستان دامن په حق.
تر دې مخکې جنرال راحیل شریف د دوشنبه په ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو په ځانګړې توګه د ملا عمر تر مړینې وروسته پر رامنځته شوي وضعیت خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هم اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان پاکستان له سیاسي او پوزي چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د ژر پیل دوه هیله خوده لوي.
تاسو د زبی الله شفق رپورٹ واوریدلو. د رپورٹونو په حوالہ د مولا عمر د مړینې د خبر تایید طالبان له بیساري بحران سره مخامخ کړی دي. د طالبانو وکسي زیالي شورا ته رونه په کوټه کې غونډه وکړه او مولا اختر محمد منصور یې د نوي مشر په توګه انتخاب کړ. مولا اختر محمد منصور د مولا محمد عمر مرستیال وو. اسوسییټډ پریس وایي د مولا محمد عمر د کورنۍ یو شمیر غړو او هغوی ته نږدې او کسانو چې د مولا منصور له ټاکل کېدو سره مخالف دي پرون د هغې شورا په غونډه کې ګډون وکړ چې د اختلافاتو د حل لپاره جوړه شوې ده. فرشته
د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمیر غړو پرون د هغې شورا په غونډه کې چې د مشرتابه په ټاکنه کې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ګډون وکړ. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر زوی او د هغه ورور چې په کویټه کې په دې غونډه کې ګډون درلود موافقه کړې چې د نوي مشر د ټاکنې په اړه به د شورا پریکړه ومني. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته وویل چې طالبان د نوي مشرتابه د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی غوښتل چې د نوي مشر د ټاکنې لپاره د ډیرو کسانو نظر واخیستل شي، خو اسوسییټډ پریس وایي د طالبانو دوه ویندویانو قاری محمد یوسف او زبیح الله مجاهد په وروستیو خبر پاڼو کې دا ادعاوي چې طالبان د مشر د ټاکلو لپاره په خپلو کې د نظر اختلاف لري به اساسه بللی دي. دوی د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې لپاره د بیا غور او نظر پوښتنې امکان هم رد کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو 200 لوړ رتبه قمندانانو پرون په کویټه کې د ملا محمد عمر له ورور ملا عبدالمنان او د ملا محمد عمر له زوی ملا یعقوب سره غونډه وکړه. د طالبانو د اتحاد شورا غړي ملا حمید الله چې د اختلاف د هر کمیټې تر لاس لاندې ده اسوسییټډ پریس ته ویلي چې په دې غونډه کې د نوي مشرتابه په اړه خبري وشوې. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ته ویلي موږ د دواړو خواوو پر ستونزو خبرې وکړې او په آخر کې د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د اتحاد شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دې شورا له هرې پریکړې سره به موافقه وکړي. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د لانجو د حل شورا به له ملا منصور سره هم وګوري. د اسوسییټډ پریس په حواله د ملا محمد عمر ځوان زوی ملا یعقوب دا تایید کړي چې د طالبانو له مشرانو سره یې غونډه درلوده خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. طالبانو پرون په خبر پاڼه کې پر خلکو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دشمن تبلیغ دی نه مني او دا رد کړ چې د دوی د نوي مشر په ټاکلو کې اختلافونه شته. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا پرون پر طالبانو انتقاد وکړ چې د ملا محمد عمر د مليني خبرې ډیر وخت پټ ساتلی وو او له هیواده بهر یې نوی مشر ټاکلی دی. سید طیب آغا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه استعفا وکړه او په یو خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو رهبری د ملا محمد عمر د مړینې د خبر پټولو یو تاریخي تیروتنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې ملا محمد عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی و.
دا و فرشته جلال زی ل امریکا خبریدونکي واشنگتن پوسټ رسپانې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر دمړینې د خبرونو تر تایید وروسته دا غوی پلیکو کې د اختلافاتو موضوع راخستې. پلیکنه کې راغلي د افغان طالبانو نوې ټاکل شوی مشر ملا اختر محمد منصور پاکستانی مقاماتو ته نږدې کس یادې دو خو د نومر وړي لخوا له افغان حکومت سره د سولې د خبرو مخالفت د افغانستان د روغې جوړې پروسه ښایي زیانمنه کړي. تفصیل له هارون بچاورو.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي تیره اونۍ د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدا وروسته دا خبره په ډاګه شوه چې د طالبانو مشرتابه د هغه د مړینې خبره له تیرو دوو کلونو راهیسې پټه ساتلې وه. طالبان حق حیران پاتې شول چې څوک به د نوي مشر په توګه ټاکي او یا دا چې د راتلونکي لپاره به یې تګلاره څه وي. تیره جمعه د ملا اختر محمد منصور نوم د طالبانو د نوي مشر په توګه مخته راغلو چې د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی یې مخالفت وکړ. لیکنه کاږي د ملا منصور په اړه انګیرل کېده چې د پاکستانی مقاماتو ته نږدې کس دی او له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې خبرو پیلولو په کار کې یې مرسته کړې ده. خو د طالبانو د مشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي په خپل اولنی بیان کې د سولې له دغو خبرو سره کلک مخالفت څرګند کړ. په عین حال کې امریکایي چارواکو ته مخ ښودلی چې د طالبانو نوې مشرتابه به له افغان حکومت سره د سولې خبرو پر مخ وړلو کار جدي ونیسي. په لیکنه کې د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع هم یاده شوې چې وایي ځینې طالبان ممکن د افغان حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او یا هم له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره چې د لیکنې تر مخه په افغانستان او پاکستان کې فعالیتونه پیل کړي ملګري شي. په لیکنه کې د هغو رپورټونو ذکر هم شوی چې وایي په دې وروستیو کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د طالبانو په خپلمنځي جګړو کې د نورو په شمول د ملا عمر زوی هم وژل شوی دی. لیکن کاگی پر دې سربیره چې د طالبانو مشر موده مخکې مړ شوی و، د هغوی لخوا جګړې لا هم زور اخیستی چې په نتیجه کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی. په لیکنه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې ته وړاندیز شوی چې په افغانستان کې د نویو تحولاتو مخته لراتلو وروسته له هغه هېواده د 2018 کال تر پایه پورې د ټولو امریکایي ځواکونو ویستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندي هلي په پاوکم یو لس بجو،
حجرا په یو نیمه بجا،
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخي پر غاړه په دوه نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي چې په هنګو ضلع کې د توخ سرای په نوم کیمپ چې له اورګزی ایجنسۍ نه د بیکوره کړل شو خلکو لپاره جوړ کړل شوی و بندوي. د ادارې د چارواکو په خبره د یاد کیمپ اوسیدونکي به خپلو کورونو ته ورستنوي او هغه کډوال چې په سیمې لا هم ناامنه دي به نورو کیمپونو ته انتقالوي. چارواکي دا هم وایي چې کډوالو ته د ژوند د اسانتیاو برابرولو په برخه کې به جدي هڅې کوي. نور حال د طارق اورګزی په رپورټ.
قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکي وایي په زلهنګو کې د متاثرینو لپاره جوړ شوی د توخ سرای کیمپ د بندولو دوی اراده لري. د ادارې یو چارواکی مجاهد علي مشال رډیو ته وویل په کیمپ کې میش متاثرین به خپل کورونو ته ستنول شي او زیاتوي کم پاتې متاثرین د بدامنۍ له وجې خپل کورونو ته نشي تللی، هغه به دوی نورو کیمپونو ته منتقلوي.
یا نور څنګه چې کول هغه ووی چې رمو اگست اورسته مطلب اته میاشتې نه اورسته مو څوک سورای کې نشو چلولای.
واضح دی چې په اورګزو کې پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته په هنګو کې د متاثرینو د مرستې او ستوګنې لپاره د توخ سرای په نامه دغه کیمپ په 2010 کال کې جوړ شوی و. په کیمپ کې میش د متاثره خاندانونو شمیره شاوخوا 1200 ده چې پکې زیاتره شمیره د هغو متاثرینو ده کوم چې اورګزو نه د پوځي اپریشن له وجې بېکوره شوي دي. مجاهد علي وایي په کیمپ کې میش شپږ اتیا خاندانونه داسې دي چې هغه په کورما کې د الشیرزو سیمې سره تعلق لري، د هغوی د ستنولو له د حکومت هیڅ پروګرام نشته. دی وایي د الشیرزو متاثرین به د توخ سرای کیمپ نه د کورمې دورانی کیمپ ته منتقلوي چې دغه سلسله د پیر ورځې نه شروع شوې ده. بلخوا اختر جانان په نامې یو متاثره کس چې دورانی کیمپ ته منتقل کړی شو مشال رډیو ته وویل دلته په راتګ دوی فکرمند دي او زیاتوي چې دوی غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو خیال دې په پوره ډول وساتلی شي. د دې په جواب کې مجاهد علی وایي په کیمپ کې متاثره هرې کورنۍ ته دوی په درنوخت سره ګوري او زیاتوي چې دلته راتلونکي متاثرینو د ستونزو خیال ساتلی شوی دی او دوی ته به هیڅ قسمه تکلیف نه ورکول کیږي. دورانی کیمپ کې په دې وخت پوځي اپریشن او د بدامنۍ له وجې د بیکوره شو کورنیو شمیره شاوخوا 1500 ده. د کورمې په الشیرزو سیمه کې وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی و چې لا هم روان دی. طارق اورګزی، مشال ریډیو، کورم ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې یو مشر نواب ګل وای د تیرو شپږو کلونو په موده کې وسلوالو په باړه کې خواوشا یو نیم سل سکولونه اجاړ کړي چې په نتیجه کې د ده په خبره د سیمې تقریبا 1500 ماشومان د تعلیم له نعمته محرومه پاتې شو. نواب ګل زیاتوي چې د دغو وران کړل شو سکولونو د بیا ودانولو چارې به په نږدې راتلونکي کې د ځینو بهرنیو خیریه ادارو په مرسته شروع شي. نوموړي دا څرګندونې په سیمه کې د مشال ریډیو له خبریال فرهاد شینواري سره په دې مرکه کې کړي.
په دې شپږو کالو کې په بڑا کې تقریبا یو نیم سل سکولونه دا وران شیو او په دې کې لس کم سل دا مکمل وران شیو او دا نور پاتې سکولونه چې دا جزوی طور باندې خراب شیو. نو په دې وجه باندې تقریبا د 1500 نه زیات ماشومان چې دی غوي هغه سبق چې دی هغه خراب شو.
باړې ته به خورشو خلکو ستنه دل پیل شوې دي. نو سل ته د دغه سکولونو د بیا بحالې لپاره تاسو څه کوئ؟
نو دا کم سکول نه چې مکمل طور باندې وران دي، په دې کې مونږ ټینټونو او د فرنیچر ټیبل او بورډ د دوی هغه ارنجمنت پکې کړی دی او کم چې نور وران دي جزوی طور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی. دا کوم چې مکمل وران دي د دوی د بلډینګ د جوړېدو هم پروګرام روان دی، لکه بعضې سکول نه چې کومه بعضې ادارو بعضې ډونر چې دی هغه په هغه کې رابطه کې دی هغه اخیستي دي ان شاء الله چې به هم وشي. نو لکه دا پرون هم دا فیصله وشوله چې د 1 سپتمبر نه مخکې مخکې دا ټول کار چې نیو کم اس کم نیم نه زیات چې دا چې مکمل شي.
نو څنګه د سکولونو ته ماشومان زده کوونکي را روان دي په دې کې داخلهږي؟
دا چې کله د اکاخیل سیډ ول سکولونه کلاو شو نو دغه مونږ هغه تجربه وشوله، هغه زړه سر چې ختم شول په کمبرې ایریا باندې مونږ دا غوښوه، نو ماشومان ډیر په ګڼ تعداد باندې هغه سکولونو ته راغلو او داخلي شروع شولې او کتابونه او دا ټول سیزونه چې کوم څه ذمہ داري په مونږ باندې هغه مونږ پوره کولې او والدین چې دی هغه ډیر په شوق باندې خپل ماشومان سکولونو ته راوستل.
په باړه کې مو په دې ورستو کې دا کوم سکولونه خلاص کړی دي؟
نو دا خو تقریبا په دې برکمبر کې لکه د موسی 57 سکولونه چې دي دا میل فیمیل دا مونږ کلاو کړل او په اکافیل کې په دې کې میل فیمیل دا تقریبا 66 سکولونه دا کلاو شولو. دا نور کومونو کې چې کوم تعداد د څومره سکولونه دي پکې هغه هم دا غشن دي کلاو کې دا یو سکول خبره نه، دا ټول سکولونه خبره ټول کلاو دي میل فیمیل.
دا باړې کوی شیر در کالج د ډېری مودې رئیس تړلې پروت دی، د دې څیره در لری چې دا کلاو کړی
هغه باندې کار شروع دی او مرمت یې هغه ان شاء الله چې مکمل کېدو ولا بوی د میاشت نیمه کې به وشي او ان شاء الله چې کولاوی کې ځکه چې هغه کې کمرو دا ټول چې کوم کمی دی کوم ورانه دی کوم فرنیچر نور کوم سامان ورته لګي عام تقریبا چې په لاین دی ورته به اوس وشي.
د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې یو مشر نواب ګل سره تاسو مرکه واوریدله. ورته یو بل خبر ته چې د خیبر پښتونخوا د سوات د بشیګرام سیمې پولیسو د دوه خاندانونو هغه 8 کسان چې غوښتل یې خپل منځي شخړه د یوې 14 کلنې جینۍ په سوره کې د ورکولو په ترڅ کې حل کړي نیولې او عدالت ته وړاندې کړي دي. په سیمه کې د خیر ښېګړې ټولنې غړي بیا وایي د سوره په اکثره مواردو کې پولیس په سمه توګه تفتیش نه کوي چې لامل یې د دوی په خبره د دغه غیر قانوني کار عاملین لس بچ پاتې کیږي. لسوات د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د تفصیل سره.
د سوات بدین تانی ایس ایچ او محمد علی وای چې په یو اطلاع دوی بشیګرام کې په سوره کې واده کوونکې 14 کلنه جنۍ واده منع کړی او دغه غیر قانوني عمل کې شریک د جرګې غړي د کاکونکې مولا او واده کې مرسته کوونکې نور شپږ تنان گرفتار کړی دي چې وروسته عدالت جد ته لیږلې دي. د دوی په ضد به د پاکستان قانون مطابق کارروایي کولای شي.
مخبران مونږ ته اطلاع راکړه مونږ بر وخت لاړو. هغه کم نکاح خان چې دی قاری سے اطلاق ہے جرگہ کی کم اوچا چې دی سوری له انتظام کړو او نور کم ملزمان چې دا مونږ بر وخت گرفتار کړو او کم معصوم چې دا چې د زندگی تباہ کړي او هغه زندگی مونږ تباہ کړو نه بچ کړو هغه محفوظ خپل مور پلار ته بیاواله.
سوات کې وخت په وخت د سوری داسې کیسونه مخې ته راځي او یو شمیر جنکۍ پکې اکثر د خپل عمر نه زیات سړو ته واده کیږي او دغه یو غیر قانوني غیر شرعي او غیر اخلاقي عمل دی. دا خبره سوات کې د زنانو حقونو لپاره کارکونکو تبسم ادان کوي. دوی په سوات کې د سوری واده په اړه وایي
یو حکم علمی را بل زمونږ قوانین چې دینو ټیکته چې شتا د دې خاتمه لپاره او د دې مجرمانو د سزا شته خو چونکی دا آپس کې دا جرګې مرګې بیا کینی او آپس کې چې دینو خبره تر وکی بل لا زمونږ کم خلک چې دی عوام دوی ته هم د اویرنس ضرورت ته چې دوی خپل قوانینو نه خبر شي دوی ته پته ولګي چې دا څومره په قانون کې د دې څومره سزا ده یا د دې څومره جرمانه کې دي شي یا څومره د دې سختی ده زمونږ په اسلام کې.
سواد کې د وکیلانو اتحادی غړی او د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو وکیل شوکت سلیم وایي چې په دې سیمه کې داسې یو شمیر واقع وخت په وخت مخې ته راځي ولې د پولیسو ناپوهۍ یا د ټګۍ له وجې ملزمانو ته سزا نه ورکولای کیږي. د پاکستان په قانون کې سوره یو جرم دی او په دې عمل کې شریک ملزمانو ته لس کاله بند او درنه جرمانه سزا ده.
بدقسمتی داده چیده پسلو که یو کیس دو مخی دراشی رپورت شی او دا سواد دیر غریزه علاقه دا دا سواد کلتور چی کم ده پای که دا قسمه که سونه نمخامخ که گی پا زرگه و زنانه چی کم دی پا دا کال پا حساب بانده اگر دی سواره حکار که گی او دا غو جوندونو پا عذاب که او پا مصیبت که اچوله که گی پا دی که معاشره پا دی که قانون پا دی که سیاست پا دی که مذهبی رهنماگان پا دی که رسم و رواج پا دی که دا زنانه و خاندان او دا ټول خلق چی کم دی دا ملوث دی.
په سوات کې پولیس او د زنانو حقونو لپاره کارکوونکي ټولنه خویندو جرګه بیل بیل معلومات لري چې په کې تیرو لنډو ورځو کې د ماشومانو به شمول یو شمیر جینکۍ په سوره کې ورکړی شوي او واده شوي دي. دغه رنګه د لسو نه زیاتو کیسونو مقدمې درج کړی شوي دي ولې تر دې دمه په کې چا ته هم عدالت سزا نه ده ورکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې د ماسپښین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه له انیس اجمل اورو.
نن د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د جوړېدو په حق کې پریکړه کړې او د اتلسم او یوویشتم آئینی ترمیم پر ضد یې ټول درخواستونه خارج کړي دي. د پوځي عدالتونو پر ضد د وکیلانو د تنظیمونو لخوا په سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړل شوي وو چې پکې دا ویل شوي چې د پوځي عدالتونو جوړولو پریکړه په اوسني عدالتي نظام کې بې باوري ښایي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړوونکي د افغانستان او د سیمې دښمنان دي. د پوځ د اطلاعاتو څانګه ایس پی آر وایي چې راحیل شریف تېر ورځ د پاکستان پوځي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال دا خبرې کړې دي. بلخوا د ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې کولو اختیار ورکړی دی. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته ویلي چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. د خیبر ایجنسی د تعلیم څانګې او چارواکي نواب ګل وایي چې په باڼه کې په تېرو شپږو کلونو کې د یو نیم سلک سکولونو ړنګېدو له وجې د شاوخوا دیر سره ماشومان زده کړې متاثره شوي دي. نواب ګل پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې د سکولونو د بیا ودانې لپاره هلې ځلې روانې دي. نن په ترکمانستان کې د منځنۍ او جنوبي ایشیا ترمنځ د ګیس پایپ لاین د پروژې یا ټاپي پړه غونډه کیږي. په دې غونډه کې به د ټاپي پروژې غړي هیوادونو د پاکستان، افغانستان، هند او ترکمنستان استازي په اشک آباد کې راوځي کیږي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي هغه 15 کسان یې نیولي دي چې په پلاور کې د عیسایانو په دوه عبادتخانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې د لاس لرلو شک کیږي. په دغه پیښه چې په یوهان آباد ضلع کې شوې وه پکې 19 تنه وژل شوي وو. د روس د کورنو چارو وزارت یا بیان دی ویلي دي پولیسو هغه مشکور کس په ولادیمیر سیمه کې نیولی دی چې د خپلې امیدوارې ښځې او شپږو ماشومانو په وژلو او د هغوی د جسدونو په ټوټې کولو تورن دی. او چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریل ګاډو د پټلو نه د پریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. دا پیښه بیجا د مدیا پردیش له هاردا خاتوتي سره نږدې شوې ده.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل یعنی ساجمل درته وړاندې کړل. اوس به په اونیس پروګرام هوجره کې د ننګرهار د نظر آباد سیمې په اړه معلومات واورئ. باز محمد عابد د پروګرام کوربه دی، راځي چې ورته وښیو.
هوجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو، باز محمد عابد او د اوجرې د نننې خبرونې کوربه یم. دا اوجره مو د نظر آباد کلی کې جوړه کړې ده. د جلال آباد ښار لمر پریواته ته په 8 کیلومتره کې د سر رود ولسوالۍ اړوند د نظر آباد کلی چې د کابل جلال آباد د لوی لارې په سر د شنو کروندو په منځ کې رایسار دی. د دغه کلی تاریخي قدامت کابو 300 کلونو ته رسیږي. په دغه کلی کې تقریبا یو نیم زر کورونه آباد دي چې تر لسو زرو پورې خلک پکې اوسیږي. د کلي د خلکو ژوند ځواک په دولتي ماموریت او زمینداری باندې ولاړ دی. اکثره ځوانان یې تعلیمي بوختیاوي لري او لکه څنګه چې په نورو سیمو کې پښتانه کوم دود دستور پالي، د نظر آباد خلک یې هم پالي. د اوجرې په دغه خپرونه کې د کلي د خلکو سره د هغوی په ستونزو خبرې کوو او هڅه به وکړو چې د دوی ستونزې د ننګرهار د چارواکو مخ ته کېږدو. په دغه اوجره کې یو کاکا ته مخامخ یم. دی به اول خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې د دوی په کلي کې عمده ستونزه څه شی دی.
زما نوم خیرخان آغا ده، د سخو د سوالۍ
او زندرآباد کلی اوسیدن کوي.
نو همدا ستونزې خو د مونږ ډېر زیات په کلي کې، خو فعلا د مونږ د منطقې د سړک عمده مشکل ده، او بل د برق مشکل زیات ده، ځکه چې اکثرا کلی د نو ګند کلی خلک پراته دي او برق نشته، نو ټول خلک د مشکلات سره مخامخ دي. بل د بندون مشکلات دي، زمونږ د کله کله چې سیلاب راځي، او عمده مشکل د مونږ همدا چې اکثر وخت سیلاب راځي، اکثر بعد وخت کورونه وړي، ځمکې وړي، داسې ځمکې وړي چې ډېر ښه زراعتي ځمکې دي، او په هغې ځمکو باندې د خاص کل کیږي. نو د هغې مخنیوي په خاطر چې مونږ سره بس داسې څوک یو مجي پیدا شي، خو موږ پکې
تاسو ویلي چې دلته د برق عمده ستونزه ده، او که وکتی شي نو د ډورنټې د برق بند چې دی ستاسې په کلي کې په یو کیلومتر کې جوړ دی، او همداسې د نغلونه چې کوم برق اوس جلال آباد ته راغلی دی، زه ګورم چې ستاسې په کلي کې ځای ځای ستنې لګېدلي دي او برق تېر شوی. تاسو ته دا برق نه دی درکړی شوی، د دغه برق غوښتنه تاسې کړې ده که نه ده کړې د حکومت نه؟
مونږ د دې برق غوښتنه حتی ډېر وخت نه کړی، بعضې مخکې بعض خلک درواکانو چې هغوی د خپل په سر باندې حتی د غه سر ساحو ته برق تېر شوی، نو کوم پای چې مونږ په زراعتي ځمکو کې تر اوسه ولاړ دي، ټول عین حالت شاهدي ورکوي چې هغه د پای د مونږ په ځمکو کې دي، او تر اوسه پورې مونږ ته د برق نه مونږ مستفید شوي نه یو، او د برق نه محروم یو. او هغه خلک چې نه هغوی په ځمکو کې د برق پایې ولاړ دي، نه د هغوی په ځمکو کورو باندې د لینونو تارونه تېر شوي، هغوی ته برق تېر شوی، او مونږ د دې برق نه محروم یو.
غوښتنه مو د دولت نه کړي که نه؟
غوښتنه په بار بار کړې دي، دې ملکي تر کابله پورې د برق تر وزارت پورې هغوی سره مونږ دا خبره مطرح کړې ده، هغوی ته مخه پیشنهاد کړی، نو هغوی تر اوسه پورې په دې کې مونږ سره بس کوم خپل رضایت نه ده ښودلی.
ښه، تاسو بله مهمه ستونزه د سیلابونو یاده کړه چې ستاسې ځمکې زراعتي ځمکې تخریبوي، کورونه وړي. د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې ملي پیوستون دغسې کلو ته چې د سیلابونو مخو ته پراته وي، نو استنادي دیوالونه د تیرو دیارلسو کلونو نه دا پروژه موجوده ده او جوړه یې. تاسو ته په دغه کلي کې دغه استنادي دیوالونه نه دي جوړ شوي چې یو مو کلی بچ شي، یو مو زراعتي ځمکه بچ شوي وي؟
نه، تر اوسه پورې انکشاف دی هغه زموږ په کلي کې، دننه کلي کې کوم ویالې او کوم سړکونه پیاده لارې چې دي هغې باندې کار کړی، او تر اوسه پورې استنادي دیوالونه زموږ په کلي کې نه ده شوی، ځکه چې بعض جانو کې زموږ حتی پل مخکې ورځو کې وړل شو، هغې ته هم تر اوسه پورې دیوال نه ده شوی، او پل موقت پل تاسو وینئ چې تورې مکمل لار پې باندې بنده وه، لویه لاره وه د کابل جلال آباد او د لغمان، نو خلک ډېر مشکل سره مخامخ وو، بعض موټر حتی په بار آباد باندې تګ راتګ کوو، او نو لاندې دا کوم سیلاب چې راغلی او دا پخوا موټر د نیت سر باندې تلل، هغه لاره بنده وه، هلته اوبه ډېر زیاتې راغلي، سیلابونه راغلي، نو تر اوسه پورې زموږ په کلي کې استنادي دیوال قطر نه ده شوی.
غوښتنه مو کله کړې ده؟
غوښتنه هم کړې، پیشنهادي راغلي، سروې کړي دي، کتلي دي، خو تر اوسه پورې عملي شوي نه دي.
او بل تاسې کلي ته د سړک خبره وکړه، سړک ولې کلي ته نه دی راتېر شوی؟
ولا سړک په بعد مشکلاتو دلته دي، بس اکثره جایانو کې بس هغه دي، د خلکو ډېر کم زمینه خلک دي، نو د هغې په خاطر هغوی د خپل ځمکې د ورکړې په خاطر د زړه نښه کوي، او کوم خلک چې مونږ ته وعده کړي د سړک هغه خلک بېرته اوس د خپل د خبرونه منکر شوي دي، پوچا شوي دي، اوس په لنډ اواز سره مونږ سره محترمه صفیه صدیقي وعده کړې وه چې د خپل د باغ دیوال ورانوم او تاسو سړک درکوم، هغه هم د خپل د خبرونه تر اوسه پورې د عمل په میدان کې خبره اجرا نه ده کړې.
صفیه صدیقي چې په تېر ځل پارلمان کې وکیله وه، او د دغه کلي نه به خامخا هغه ډېر زیات ووټ اخیستې وي، رایه به یې اخیستې وي، همداسې تاسو هغه ته ووټ ورکړیو؟
زمونږ د همدې د کلي په ووټ، او د نن د کلي په همکاریو، او د دې کلي په جهوجات سره هغه په اول ځل باندې کامیابه شوه، پارلمان ته کامیابه شوه، او نو د دویم ځل دپاره چې کوم وعدې خلکو سره کړي وو، نو هغه وعدې سرته ونه رسولی، نو هماغه وو چې بس همدا خبره بیا تکراروم چې شاید همدا خبره وي چې کلي به نور نارضایت ښکاره کړي، چا ورته سم ووټ ورنه کړي.
په دغه وجه باندې ستاسي کلی د سرک نه محروم دی؟
یعنی
دا ستونزه د کلیوالو خپله ذاتی ستونزه ده، د حکومت پورې ساړه نه لري؟
حکومت هم موږ سره لږ همکاري وکړي، هغوی ته هغوی کښېنئ، بس هغوی ته توشه وکړي، انشاءالله یو څه ناڅه د حکومت خبره په هغوی باندې تاثیر کوي. او زموږ مشران هم ورسره ناست دي، خو حکومت ورسره همکاري وکړي، وکښېنئ، هغوی ورته قینات وکړي، ځکه چې زموږ په دې کلیو کې ډېر محدود کورونه کلی وو، د هغه خلکو په کورونو کې مکمل سړکونه تر نیر سر ته ورسېده. یا ګانه مشکل زموږ د نراباد سره کلی ده چې دا سړک نه لري، امرخېل کلی سړک لري، د جلوانو په نامه، د پید آباد په نامه یو کلی ده، هغه مکمل سړک نیر ته وصل شوی ده، د امرخېلو سړک، د سړک پوخ سړک نه، د خیر نه، د نیر سړک سره وصل شوی. نو مشکلات یا ګانه زموږ د نراباد د چتروسه پر دا کار نه شوی ده.
مننه قاری صاحب، خوشحاله اوسي. موږ به هڅه وکړو چې ستاسو مشکل یو په یو د چارواکو مخ ته کېږدو. یو بل رور ته مخامخ ما دی به خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې د دوی په کلي کې کلینیکونه شته که وی، وضعیت یې څنګه دی؟
زما نوم عبدالحادی ده، د نظر آباد د کلي یو تن اوسېدونکی یم. کلینیکونه زموږ په کلي کې البته په هغه شکل چې لازمه ده نشته دي، فقط موږ یوازې زموږ کلي پورې مربوط نه، خو د سرخود دی لسو یا شلو لویو کلیو پورې مربوط یو وړوکی کلینک ده چې په هغې کې البته د بستر لپاره موږ کوم امکانات نه لرو، فقط یو دوه ډاکتران دي او کوم نرس په کې، هغوی روزانه د خلکو تداوي کوي او هغه کلاسیکي دواګانې ورکوي. او نور داسې معیاري کلینیکونه یا مثلا وړو روغتونونه چې په هغې کې نورې اسانتیاوې وي او یا دا چې ښځینه ډاکترانې پکې اوسېږي نشته.
تاسو وویلې چې یو کلینیک باندې تقریبا شل کلي د سخرود ولسوالۍ سپاره دي په اصطلاح، د دغه ستونزې د حل لپاره ستاسو کلی یا د شاوخوا کلیوالو د حکومت نه د کلینیکونو غوښتنه کړي؟
بلې، ډېر زیات غوښتنې شوې دي په کراتو کراتو. د کاري صاحب د حکومت په دې اواخرو کې مې یو تقاضا وشوه، حتی وزیر صاحب یې وعده وکړه چې د خپله زما په خپلو لاسونو مزل ته یو سل بستري روغتون وعده هغې وکړه چې زه به یو سل بستري روغتون تاسو ته خطا کړم، خو متاسفانه چې هغې خپل وعده عملی نه کړه او وفا یې ونه کړه په خپل وعدې. په کراتو کراتو موږ غوښتي دي، متاسفانه چې حکومت تر اوسه پورې په دې رابطه اقدام نه دی کړی. فقط هماغه د نشت په حساب یو عادي کلینیک ده چې هماغه یو ډاکتر یا دوه ډاکتران او یو نرس په کې ده، او هماغه عادي دواګانې، کلاسیکي دواګانې چې هماغه خلکو ته ورکوي. خلاص،
ښه دا چې دومره په یو کلینیک باندې بوج دی او دوه ډاکتران او یو نرس ته، دا د شلو کلو دپاره کفایت کوي که نه؟
کفایت نه کوي. که تاسې کلال ته راشي او وګورئ، ډېر زیات بیروباري راشي، یعنی اکثران داسې کېږي چې خلک راځي او د همدغه کلینک په تمه باندې چې هغوی ته نوبت نه رسېږي، هغوی هم ناهیلي بېرته کورونو ته ځي، نوبت ورته نه رسېږي. اگر که ډېر معیاري دواګانې هم نه ورکوي، خو بیا هم د خلکو هغه تسکین کېږي چې ډاکتر دا معاینه کوي، خو بیا هم خلکو ته نوبت نه رسېږي د ډېر زیات رش او بیروبار له وجې. او خلک اکثران داسې کېږي چې هغوی بېرته کورونو ته ځي، بیا په سبا یا بل سبا هغوی ته نوبت رسېږي.
د دوایانو نوم تاسو وویلې چې هماغه کلاسیک څو قسمه تابلیت دي، داسې یو ناروغ پیدا کیږي چې هغه باید عاجل تداوي شي، د دغه عاجل تداوي لپاره تاسو څه کوئ؟
موږ د عاجل تداوي لپاره د خدای فضل د خپل کلی کې ځینې ډاکتران لرو، اما د خپلوۍ او کلیوالۍ په حساب باندې هغوی معاینه کوي. نور بیا موږ اکثرا کوشش کوو چې مرکزي شفاخانې ته، روغتون ته انتقال کړو، ځکه ما مخکې ویل چې د بستر هغه انتظام شته او نه هم معیاري دواګانې شته دي. دلته که عاجله مریضي پیدا کیږي، موږ اکثرا کوشش کوو چې اول یې په کلي کې د خپلو موجوده ډاکترانو په واسطه باندې تداوي کړو، مغه ابتدایي تداوي هغوی کوي او بعد د هغې نه موږ مرکزي روغتون ته انتقال کړو.
دا چې دغومره صحي ستونزې تاسو لرئ، د دغې د حل دپاره تاسو فعلا د حکومت نه څه غواړئ چې څه درته وکړي؟
موږ حکومت سره زموږ عریضې پرتې دي، موږ حکومت نه تقاضاګانې کړي، موږ د روغتونونو البته د بستر لرونکو روغتونونو تقاضاګانې کړي. موږ غوښتنه او تقاضا د حکومت ته همدغه ده چې کومې غوښتنې چې موږ پرې کړي دي هغه عملي کړي. حداقل یو سل بستریز یا پنځوس بستریز روغتون دي زموږ په منطقه کې، چې ما مخکې ویلي چې یوازې یو کلی نه ده، تقریبا د شلو کلیو موضوع ده، باید یو روغتون منظور کړي او دلته جوړ کړي.
مننه مونږ بستاسي غوښتنی د چارواکو مخ تکیدو قدرمن اوریدونکو باز محمد بدیم او د وجری پنننه خبرونه کی ستاسي قربیم په دغه خبرونه کی د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ اړوند د نظر آباد کلی ته راغلم دغلته د مشران او ځوانانو سره ناستیم په وجره کی او د دوی د کلی په ستونزو باندې خبره کو تاسي باول خپل نوم واخلی بیا براته وای چې ستاسي په کلی کې زراعتي وضعیت څنګه ده
برهاندین سیرت يم من د کلی د یو برخه چې ده نیر نه وبکی دغه د نیر وب چې دي کوم پټوي د چې زی دغه برخه من په دغه وب کې ستونزه نه لرو خو ډیره کارونده شه دغه دغه بیا سر بندونو تارتیا ده ځل من په کلی کې دلته یو بند جوړ شو چې دغه پټي ټول دغه زین وب کې چې دا سر بند یو ځل جوړ شو هغه په اساسي ډول جوړ نشو خو د یو سیلو سره هغه سر بند لمنځه لاړه دغه سیمه چې ده اوس بالکل وب نه لري او سر بند نه جوړ شوی دغه د نیر وب په ډیر غټ کړو باندې کم زمیندار خپل پټي ته راورسی رسول شي کنه دغه ځمکې چې دي ټول ته وب د وجنه دا اصل د کمخ سره مخ دی او ډیره حتی کرل کیږي امنه
تاسو دغه ستونزې د حل لپاره کله حکومت تتللی د خپل ارز مراندې کړی کنه
او سوسو زله باندې لاړو وارث شو مشران لاړل حکومت ته حکومت دغه برخه ته دومره خاصه توجه نه کړی نه پیګم چې یا په دغه برخه کې سرخود لوسوالی بودیجه ونه لري یا بس خصوصا بس حتمانی ځکه چې زمنګ د کلی مشران هم نامه خدا فعال دي او بیا دا یو ضرورت ده ګڼ هم شمیر خلکو ضرورت نو خلک په کراتو کراتو تللی دي ولسوالی او ولایت پورې چې مربوطه و ادارې په دغه بش کې کار کوي تاریخ شوی دي خو بیا هم دغه ستونزه نه حل شوی
اوس غوښتنه څه ده
بیا هم غوښتنه زما هم دا ده چې چون زموږ سیمه چې دا یو زراعتي سیمه ده او د خلکو ډیر مصروفیت په دغه برخه کې چې دی دغه که نور مصروفیتونه هم لري یا چېرته څوک څه کاروبار هم کوي یا مزدوري کوي یا استاذي چېرته لري کوم مکتب کې معلم وي خو نیمه برخه کار یې همدغه زراعت دی چې څوک پټي کوي چا مال ساتلی دی نو غوښتنه مې هم دا ده چې که چېرته دغه سربند جوړ نه شي نو ګڼ شمېر خلک دلته د ستونزو سره مخ دي بیا هم غوښتنه کوم چې که چېرته امکانات وی او کنه وی امکانات دی ورته برابر شو دا سربند راته جوړ شي
د مشال رادیو د اوجری خبرونه قدرمن اوریدونکو اوسم د سردار علي ټکر په غږ کې وخواګه سندره ورو او د اوجری د پاتې خبرونه اوریدو ته بیرته راګرځو
لاڈ شدا نر داریو کیو سا اس چمرما زما سلگو کیو سا لاڈ شدا نر داریو کیو سا اس چمرما سماسل گو کیوں سارے زڑگی سرا سو خفا دی پتا ہے زڑگی سرا سو خفا دی پتا ہے زڑگی سرا سو خفا دی پتا ہے دلنی تسڑا پکھوکی جو کے اوسا ہے اس چمرما زما سلگو کیوں سا لاڑ شزا لر خریو کیوں سا اس چمرما زما سلگو کیوں سا جوندون دغه مخند کلی لکه ساهی
پسرو لمبو کی وسا اوس د چمرما زما سلگو کی وسا
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو د اوجری خبرونه ده باز محمد ابیدیم او د اوجره خبرونه کې ستاسو قربایم اوس یو بل ځوان ته مخامخ هم دی به هم خپل نوم واخلي او بیا براته د خپل کلی په تعلیمی وضعیت باندې وغږیږي د غلطه مکتبونه او لیسی شته نشته کوي په صورت حال کې
زمانوم ضیاء الرحمن حسرت دی د همدې کلی اوسیدونکو دلته دوه لوی لیسی دي چې یوه یې هم د هلکانو ده او تاریخي لیسه ده او بله د نجونو دننه په کلي کې یوه دیني مدرسه ده چې جنکۍ او هلکان پکې زده کړې کوي د دې تر څنګ غرب خواته یې یوه شخصي لیسه ده چې هغه فعالیت لري په درې کیلومترۍ کې بله د هلکانو د جنکیو لیسه ده داراز په پنځه کیلومترۍ کې د هلکانو جنکیو یوه بله لیسه ده چې دی په غرب خوا کې راځي یعنې پلاوه تعلیمی ادارې د کلی په شاوخوا کې وسم قرار لري یعنی تعلیم له پلاوه تر بل هر کلی دا کلی په ډېر اساس مفت کې ده
دا خو ماشاءالله تاسو د ډېرو لیسو او متوسطو یادونه وکړله په دې کې عمده ستونزه څه شی دی
عمده ستونزه دا ده چې دلته موږ په جماعتونو کې مدرسې لرو تقریبا درې مدرسې دلته فعالې دي یوازینۍ ستونزه په کې دا ده چې هغه مسلکي برخورد یا هم مسلکي ښوونکي چې باید په دغو مدارسو په دغو ښوونځیو کې وي هغه نشته دي علت یې دا ده چې د پوهنې ریاست له لورې کسان چې ګمارل شوي دي دا د روابطو پر بنسټ ګمارل شوي دي د دې وړتیا نه چې په ښوونځي کې د یو ښوونکي په توګه درس ورکړي یعنی هغه امتیازات به چې د ښار لیسو ته ورکول کېدل هغه د ولسوالیو لیسو ته نه ورکول کېدل له همدې وجې د دې سیمې د ماشومان چې دي هغه په مدارسو کې دي که په ښوونځیو کې دي دا د کتابونو پر وخت له نعمته برخمن نه دي یعنې پر وخت ورته کتابونه نه ورکول کېږي ښوونکي د پوهنې ریاست له لورې صحیح نه تعقیبېږي یعنې په باد باران کې داسې ورځي چې په ټولګي کې شاګردان وي استاد نه وي استاد یې په دې ته وایي چې زه څوک نشته د باد پر سر سهرونکی مې درس نه ورځي دا یوه داسې خلا رامنځته شوې چې د شاګردانو پر افکارو ذهنونو باندې بد تاثیر کړی کله کله دې د درسي جریان د قطع کېدو باعث هم ګرځي یعنې معنی کېږي
دا خو شوه یوه ستونزه په افغانستان کې چې اوس نوی نصاب عام شوی دی کتابونه چاپ شوي دي طبعا ستاسو مکاتبو ته به هم را رسیدلي په دغه نوي نصاب کې ښوونکي او شاګردان ستونزه لري که نه لري
دا نوی نصاب چې دی صاحب دا د ښوونکو لپاره ډېر ستونزمن نصاب دی کله چې د ښوونکو لپاره ستونزمن نصاب دی نو د زده کوونکو لپاره به طبعا ستونزمن نصاب وي دا نصاب په هغومره لوړې کچې سره لیکل شوی دی چې په ډېرو ښوونځیو کې ما ته ځاني چې کومه تجربه شوې ده کومه سروې ما د دې کړې ده لیسانس خون کې آتا دی ته تدریس وړتیا نه لري کله چې خون کې خپل د یوې موضوع په تدریسولو باندې د یوې موضوع په مفهوم باندې قانوني هغه خپل مخاطب نشي قانع کولای کله په سینسي مزامینو کې د نصاب ډیر پیشره ده ډیر مغلق فرمولونه ده ډیر مغلق معادلی دي پکې مغلق مفهومونه دي پکې کله د ادبیاتو په برخه ده هادا القياس کله د دین په برخه کې د دیني علومو کې ده هادا القياس یعنی په طبي علومو کې هم دغه رقم ته دي په ټوله کې نصاب ډیر پیچلی دی ډیر سخت دی یعنی د ښوونځیو له کچې نه ډیر لوړ دی دا باید په نیمه لوړو زده کړو کې دا نصاب تدریس شوی نه په ښوونځیو کې
ښه دا چې تاسو په خپله هم یو استاد یې د ادبیاتو د پوهنځي استاد یې د پوهنې وزارت ته ستاسو وړاندیز څه دی چې څه وکړي چې دغه نصاب اسانه شي او شاګردان ته نه ګټه پورته کړي فکر نه کوي که ښوونکي ته اول روزنه ورکړی شي او بیا وګمارل شي په معلمۍ باندې دغه
خلار هم دا ده تربیه معلم عمومي ریاست یوه هڅه پیل کړې وه چې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې د پوهنې ریاست اړوند ښوونکي باید د معلم د استادانو له لوري په ځانګړو ورکشاپونو کې وروزل شي دا لړۍ موږ په ننګرهار کې هم شروع کړې وه په دا په تدریس آموزۍ او میتودولوژۍ کې هم دا کار کړی و یوه برخه مو ورو ده ولیکن دا ډېره اوږده پروسه ده دې لپاره بیا دوی مادي امکانات نه لري دا مادي امکاناتو ته اړتیا لري د ښار ښوونکي او د ښار مدیران موږ وروزل په دې برخه کې ما دا په میاشتنیو روزنو باندې نه کیږي دا کار موږ په ننګرهار کې وکړ زه خپل دې ټرینر پاتې شوم ولیکن دا موثر نه تمامېږي موثر هغه مهال تمامېږي دا کوم ښوونکي چې دغه نصاب تدریسي دوی لپاره بیا د اوږدمهاله لږ تر لږه یو کله
کلن پلان باید دوی تویش و یو کلن ورکشاپ ورکشاپونه دی ته شروع شي دی ورکشاپونه کی پر لپسې باید هر کتاب دوی ته تدریس شي تدریس نه شي ترنره لور شي چې نه خپل باید دې کتاب په تدریس ول باندې وارد وي پر دې ترنره کده چې خلک دي چې خپل باید کتاب په تدریس نه پوي کله چې خپل ترنر په تدریس نه پوي نو دغه مخاطبینو ته باید څنګه وړاندې کی دا یو اوږده پروسه ده او فکر نه کوم کړه نصاب چې تر استهلاک دوره کې دوره تر کوم کاله پورې ده په دې دوره کې دا تدبیق وړوي
مننه استاد د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د نظر آباد د کلی د خلکو ستونزې واوریدي اوس د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول احمد ضیا عبدالزی ته راغلی د نظر آباد د کلی یوه یوه ستونزه ورته مخته ږدو عبدالزی صاحب محترم د دغه کلیوالو لومړنۍ غوښتنه دا ده چې د دوی کلی او د دوی زراعتي ځمکې د سیلابونو مخې ته دي کله چې سیلاب راشي د دوی د ځمکو سره سره کورونه هم وړي دوی د استنادي دیوالونو غوښتنه کوي او وایي چې د شروع نه تر اوسه پورې د دوی په کلي کې استنادي دیوالونه نه دي جوړ شوي د ننګرهار اداره د استنادي دیوالونو پروګرام لري د دوی دپاره او که څنګه
موږ په هر کال کې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې هم د ملي پیوستون په پروګرام کې او هم په نور پروګرامونو کې د زرو یا یو نیم زرو په شاوخوا کې مونږ پروژې پلی کړې دي د سرود ولسوالۍ هم یو لغ ولسوالیونه ده چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو په خوښه پروژې عملي شوې دي د نظر آباد د خلکو دغه ستونزه که رښتیا هم تر اوسه پورې نه وي حل شوې د دوی د سیمې شورا د کلو پراختیا ریاست او یا د دوی برنامو ته پیشنهاد نه یې کړی د خپلې سیمې د سنادي دیوالونو په ارتباط باندې نو دا زموږ دنده ده زموږ د هیله دا ده چې دوی د ولایت مقام ته د ورزې په شکل راجیو کی منګ به د کلو پر اختیار ریاست ته وظیفه ورکو چې یا په نږدې پروګرامونو کې او یا هم په یو څو وروستیو پروګرامونو کې د دوی دغه غوښتنه شامله کی او امکانات ورته آماده او بالاخره د دوی په سیمه کې اسنای دیوال په جوړېدو باندې کار وکړي
دوی یو بل ستونزه لکوي وای شي نغلونه چې کوم برق راغلی د دوی په ځمکو کې ستنې تیرې شوي دي د دوی په کورونو باندې هغه د برق مزي تیر شوي خو دوی لا هم د برق له نعمته محروم دي په دغه برخه کې د ننګرهار اداره څومره مسؤلیت لري چې دغه کلي ته برق ورکړي
بلې موږ هم دا تاییدوو چې د سخرود بېلابېلو سیمو خلکو بالخصوص د نظر آباد د سیمې خلکو دا قرباني ورکړې ده چې دوی په ځمکو کې د نغلو د انتقالي برېښنا لپاره د پایو هغه نصب سره کومک کړی دی او دوی خپل ځمکې د هغوی په واک کې ورکړي دي دوی سره د برېښنا ریاست لخوا وعده شوې وه چې د دوی سیمو ته به هم برېښنا ورکوي څه موده وړاندې د مختلفو مشرانو په ملتیا باندې سخرود ولسوالۍ ولسونه یو ځل بیا والي صاحب ته مراجعه وکړله والي صاحب دا موضوع تعقیب کړله د برېښنا ریاست ته هدایت ورکړه چې څومره هم ژر کېدلی شي هغه وعدې چې موږ د سخرود ولسونو سره کړي دي د برېښنا د ویش لپاره هغه باید ترسره شي د نظر آباد خلکو ته دا ډاډ ورکوو چې زموږ امید دا دی چې د برېښنا ریاست د ننګرهار د برېښنا ریاست د والي صاحب د هدایت له مخې دغې پروسې ته یو څه چټکتیا نور هم ورکړي
د نظر آباد د کلي خلک دا هم وایي چې د دوی سره چې نږدې کلی کې کوم کلینیک دی په دغه کلینیک کې تقریبا شلو کلو خلک پیمات دي چې دا د هغه سیمې د ولسونو لپاره ناکافي دی دوی په خپل کلی کې د یو بل کلینیک غوښتنه کوي
قرار د ننګرهار د عام روغتیا ریاست معلوماتو سخرود ولسوالۍ او لاغ ولسوالۍ ده چې په ګڼ شمېر سره دلته کلینیکونه شته دی د سخرود په ډرونټۍ سیمه کې امرخیلو سیمه کې چې بیخي نظر آباد ته نږدې سیمې دي سلطانپور سیمه کې په چارباغ سیمه کې شوشاپور سیمه کاکړک کې ولسوالۍ په مرکز کې کلینیکونه شته هغه کلینیکونه چې نظر آباد ته نږدې دي لکه د ډرونټۍ کلینیک او یا هم د امرخیلو دلته به د دوی اړتیاوې پوره کړي او که رښتیا هم ولسونه دا خبره چې هلته فشار ډېر زیات دی مریضان عمر ډېر زیات مراجعه کوي شیبه وړاندې په همدې ارتباط باندې ما د عامې روغتیا د رئیس صاحب سره خبرې وکړلې هغه وویل چې موږ د نظر آباد د خلکو د پیشنهاد په اساس باندې یو بل کلینیک پیشنهاد مرکز ته لیږلی دی دا د مرکز اختیارات دي هغوی باید په پلان کې شامل کړي هغوی باید ورته بودیجه پیدا کړي هغه پروسه چې دوی پورې تړلې وه هغه دوی طی کړې ده خو بیا هم ډاډ ورکوو د عامې روغتیا ریاست د رئیس صاحب وعده موږ سره دا وه چې موږ به انشاءالله دا موضوعات نور هم تعقیب کړو که چېرته اړتیا د دې وي چې په خپله ولایت مقام دا مسایل تعقیب کړي ولایت مقام هم دا مدګی لري چې د عامې روغتیا د وزارت سره دا موضوع تعقیب اما د اوس وخت لپاره د رئیس صاحب د سیتامي وعده داده چې دوی به په وقفوي شکل سره دوی ته ګرځنده ټیمونه لیږي څو د دوی مریضانو درملنه وکړي
او دا هم وایي چې د دوی په کلي کې چې په شروع شروع کې یعنی دیر لس یا دولس کاله په خوا کوم سربند جوړ شوی او هغه بیخي د منځه تللی دی چې له وجه یې د دوی ځمکې سمې نه اوبه کېږي. دوی بیا د سربند جوړولو غوښتنه کوي.
سربند هم داسې پروژه ده چې زموږ ځینې ادارې په دې برخه کې کار کوي. زه نه پوهېږم دوی مخکې مراجعه کړې ده زموږ ادارو سره یې دا خپله مشکل شریک کړی که نه شریک کړی وي، نو یو ځل بیا زموږ خواهش دا دی که موږ سره د ولایت مقام لار دغه موضوع شریک شي، نو موږ به هدایت ورکړو وزیر ربط ادارو ته چې د دې سیمې د سربند جوړولو په برخه کې پاتې کارونه ترسره کړي.
دوی د تعلیم په برخه کې عمده ستونزه چې دوی یادوي هغه دا ده چې وایي د دوی په مکاتبو کې ښوونځیو کې استادان د نوي تعلیمي نصاب سره بلد نه دي. دلته د ننګرهار د معرفت اداره داسې څه پلان لري چې استادان په هغه نصاب باندې وپوهوي او بیا هغوی شاګردانو ته تدریس ورکړي؟
رښتیا دا ستونزه وه، نوی نصاب چې راغلی دی د دې سره د استادانو بلدتیا کمه وه. زه چې اوس معلومات مې واخیستل تازه، معرفت ریاست داسې معلومات موږ ته راکړل چې د ننګرهار د پیشنهاد په اساس باندې د ننګرهار ټولو استادانو ته د همدغه کتابونو لارښود راواستول شول په دوی باندې وشو. یو دا وه. دومه برخه کې د معرفت وزارت د برنامې په اساس باندې د ودان افغانستان د ادارې له لارې د ننګرهار ټولو ښوونځیو ټولو استادانو ته د نوي نصاب د ښه تشریح په خاطر باندې لنډمهاله کورسونه دایر شوي دي. په دې سلسله کې د نظر آباد د ښوونځیو استادانو ته هم ټریننګ ورک، نو موږ به انشاءالله معرفت ریاست ته هدایت ورکړو چې دا موضوع مستقیما تعقیب کړي. که چیرې د دې اړتیا وي چې استادانو ته یو ځل بیا کورس دایر شي دا کار به موږ کړي، او که کوم بل تصمیم ضروري هغه به ونیسي.
ډېره مننه ښاغلی عبدالزید صاحب. د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسې د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ اړوند د نظر آباد کلي د خلکو ستونزې مو اوریدي.